ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. ای خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. سپینی ماړی پرون چهارشنبه ایران وکړ چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا ارزونه وګوري چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنه شوې دي. د 2022 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوه لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي اړنګېدو او بیا وخت د طالبانو د رسېدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربي وویل چې پر دغې بیاکتنې کار نږدې بشپړ شوی او اداره یې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیربي زیاته کړې مکتمل لرو چې د اپریل په نیمایي کې به یې نتیجه له خلکو سره شریکه کړو. د هغه په خبره اداره به یې د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریکې کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهید ګانی کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومان چې یو لاسي بم یې د نورو اوس په سره د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې په غور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی و. د اروپای ټولنې مشران بنن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او هم به هغه پلان تصویب کړي چې کیف ته د توپچي مهماتو لیک تسیاتوي. ګوتریش بنن په بروکسل کې د ټولنې د دورزنی سرمشریزي میلموي. ګوتریش داسې مهاله په دې سرمشریزه کې چې د باسې یو مهمه موضوع به یې پر اوکراین څرخي ګډون کوي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو صادراتو موافقه لکتر لګه شپې ته ورځې تمدید شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دې سرمشري سره یو ځای شي. او اروپایي ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اروپایي ټولنې په دورزنۍ سرمشتیزه کې چې نن په بروکسل کې پیلېږي له دې ډډه وکړي چې په دې ټولنه کې د کاربن ډای اکساید خپرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شېبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړي چې تر 2030 کال پورې د ټولو هغو نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکساید خپروي. په اردې سربیره د اروپای ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې په کاربن ډای اکساید ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د بروکسل په سرمشریزه کې به اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري وايي افغان مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. اغلی اميري له امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویل چې طالبان خپل خلک مجازات کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړی استازي رینا اميري هغه افغان مېرمنې چې د طالبانو په وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستایي او وايي نړۍ باید ورسره مرسته وکړي. اغلی اميري له یو امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې وویل افغان مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري.
ډېر کله فکر کېږي چې افغان مېرمنې قرباني دي، افغان مېرمنې رهبرانې دي، هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. نړۍ باید دا باور مات کړي چې افغان مېرمنې نهیلي شوې دي.
نوموړي ویلي افغان مېرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګ ونه کړي، بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان مېرمنو ملا وتړي. رینا اميري په دې مرکه کې وویل چې افغان ښځې د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیې ګوري، خو هغه څه چې دوی غواړي دا دي چې نړۍ باید د افغان ښځو رهبري په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا اميري داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان ښځو د کار بندیز لا هم په خپل ځای دی. سرلدی چې په مېرمنو د کار د بندیز له پریکړې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو غاڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې وکړې، خو د طالبانو د حکومت په دریس کې لا هم په دې اړه کوم بدلون نه دی راغلی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته سږ کال د نوي ښوونیز کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي بحث کې وویل چې نږدې 1 میلیون نجونې لا هم نشي کولای ښوونځیو ته لاړې شي. د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر دریځ انتقاد وکړ او زیاته یې کړه،
افسوس چې لا هم 1 میلیون نجونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړ شي، لا هم په زړورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او دې شورا ناتواني د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی او یو ځل بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړې. د دې تر څنګ په کابل کې د جاپان سفارت هم په یو اعلامیه کې چې د دې سفارت په ټویټر خبره شوې، د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د نوي ښوونیز کال په پیل کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول ناهیلي کوونکی عمل بلل شوی او د نجونو او ښځو زده کړې او تحصیل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین امر بللی دی.
د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې افغان میرمنې د نړۍ سخت ملاتړ ته اړتیا لري، خو آیا نړیوال افغان میرمنو سره ولاړ دي او ملاتړ یې کوي؟ خطر پر دې سید مرکیب سره کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې صوفیا اوریانا مطرح کړې ده.
زما قوم که نړۍ ښځو سره ولاړ اوس دا وضعیت نه، زه فکر کوم دا ټول یو خبرې دي او فکر نه کوم دا هېوادونه د ښځو ملاتړ کوي. ټول په 100% وي ریما ملي، خو تاسو پوهېږي همیشه فقط نمایشي کارونه کوي او عملي کارونه او بنیادي کارونه تر اوسه ښځو ته نه دي کړي، فقط په خبرو مخې ته ځي. او موږ داسې یو بنیادي کار د نړۍ او د داسې څوک د خپل نمایندې د امریکا سره دی ښځې ته نه دی کړی. زما په اند خو دا ټولو خبرې دي او موږ کوم عملي هغه پکې نه دي لیدلی. سخت څه دي د دومره سخت دریځونو سره راغلي ټول دي. د وجه داسې دنیا ښځو سره ولاړ نه دی، ښځې حمایت کېدل ته حالت نه رسېدل. او تاسو پوهېږي د نوی تعلیمي کال شروع شوی او نه پوهنتونونه خوشي شوي او نه مکتبونه، دواړه ژوند دي. زما په اند خو دنیا که موږ سره درېدلې که ښځو سره وای نن په دې حالت په دې وضعیت کې موږ نه رسېدلو.
اغلی اوریا، ولې دغه مبارزه نتیجه نه ورکوي ستاسو په نظر؟
نتیجه ځکه نه ورکوي، ټول یو لاس نه دي، هر څوک د خپل منافع خاطر کار کوي. که مبارزې دلته شوي دي، ډېر خلک اوس واقعي مبارزې وکړله، واقعي ودرېدل. لکه موږ لکه څه اوس په افغانستان کې موږ یو چېرته تللي نه یو. داسې خلک ول که مظاهرې کول فقط د خپل نفع او شخصي له خاطره یو کار کول. دومره ناکامي په دې ده چې ټول یو لاس نه ولو، یو سدا نه ولو، هر چا د خپل هدف ته سو رسېدل، د میدانه ووتل، لاړل او د موږ اوږې خالي کړل. صحیح ده، ډېر خلک ول، ډېر ښځې نجونې ولس واقعي مبارزه یې وکړله. او د طالبانو زندان یې ول، د طالبان شکنجو لاندې ول، هغه خلک واقعي مبارزه وکړله. او اوس وسته واقعي ښځې نجونې څه په افغانستان کې څه غواړي مبارزه وکړي او په دې د طالبانو په دې سخت دریځي کې ودرېږي. خو متاسفانه متاسفانه د ټولو امنیت په خطر کې دی.
اغلی اوریا، څه فکر کوئ طالبان ولې افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق نه ورکوي؟ ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه شایده؟
تر کلو کې کدمنګ مورګان ولکه دمنګ خويندې ولې ټول په همدغه حالت کې قرار دي. د مور خپل د هغه طالبانو په خواني هغه کې مکتب نه دی، یو بې سواده ښځه ده. زه فکر کوم شاید په دې شاکې ډېرې خبرې وي، زه دقیق نه پوهېږم که پوه شم، خو په دې حالت کې مونږ نه یو څه خبره ده. سیاست داسې وایه ده چې مونږ نه پوهېږي څه خبرې لري. خو زما په اند طالبان په دې حالت کې سنجونه یو ښځې نیولې دي، زما په اند غواړي خپل رسمیت د دنیا نه واخلي، او فکر نه کوم څه کوم بله خبرې که دوی په رسمیت راسي سو ټول ښځې نور هم په سخته حالتو کې قرار نیسي، ځکه دوی ښځې نه غواړي چې په جامه کې اوسي. دوی همیشه وایي اسلام اسلام ښځې ته نه دي ویلي، دا دومره سخت دریځونه حالتونه وي.
خاطر پر دې سو چې د ښځې د حقونو له فعالی صوفیا اوریا سره د افغان ښځو لپاره د امریکا د ځنګړي استازې د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي وو افغان میرمنې د نړۍ ملاتړ ته اړتیا لري خبرې ترې کړې وې. اوس هم د نوربستې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې زما قدرمنه همکاره ملالۍ بشیر ستاسې کوربه ده. ملالۍ جانې ستړي مشي، بخیر راغلی.
مننه ډیره فریده جانې. اوریدونکو د نوربستې خپرونې ته په دې ساعت کې دوام ورکوو.
نوربستې
شکست سکوت.
یو ځل بیا هم تاسو ته شرغ لاست وایم. تاسو د نور بستی خبرونه اورید ازادي رادیو ده. زمرد علي بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نور بستی لشد سره پر ټولو مسلو د ازادي رادیو بحث دی چې دا یو اونیزه خبرونه ده او تاسو ته اره پنځشنبه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سږ کال په افغانستان کې 80% نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي. د ورمیاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ، خو نجونو ته بیا هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق ورنه کړ. یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینوونکې بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې زده کړې د هر انسان بنسټیز او بشري حق بللي او ټینګار یې کړی دی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د کنوانسیون د غړي هیواد په توګه اړ دی چې دا یقیني کړي چې هر وګړی یې زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو حکومت افغانانو او لویدیځو چارواکو پر هڅو او غشتونو سربیره په 1402 نوي تعلیمي کال کې شونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ خلاص نه کړل. د زده کړو له حق د نجونو دوامدار محرومیت د افغانستان څومره په زیان دی؟ پر دې موضوع باندې نن په نوربستې خپرونه کې بحث کوو. په دې خپرونه کې له موږ سره د زده کړو او د ښځو د حقونو فعال اغلی قمر نیازی آن لاین ده. نور میلمانه به هم له موږ سره ورورو وصل کیږي. اغلی نیازی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده، دوی ته شرغلاست وایم. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واورېدل چې په افغانستان کې یو ځل بیا هم د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې سوې او تعلیمي کال پرته له دې چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي پیل سو، دا د نجونو لپاره تاسو د دوی د روحیې لپاره څه ډول ګڼئ؟
سلامونه درنشت د تاسو ته، د ازادي راډیو ټول میلاوالو ته، او زبن کې د روژې مبارکۍ ټول افغانانو ته او ټول مسلمانانو ته وړاندې کوم. دقیقا دا یو دومره ستره فاجعه ده، دومره یو بدبختي ده په افغانستان کې چې هر څومره موږ وغندو کم ده، چې هر څومره وغندو، ځکه چې دا حق موږ ته خدای را کړی. هغه حق چې خدای را کړی بنده یې نه راکوي، دا سراسر ظلم دی. او دا ظلم هغه ظلم ده چې هیڅکله به یې دوی برته جبرانولی نه سي، چې څنګه یې برته جبران کړي خپل دغه ظلم چې دوی د افغانانو نجونو په حق کې کوي. تعلیم او پوهه د هغه ځای څخه چې موږ وایو چې زده کړه پر نر او ښځه فرض دی، د هغه ځای څخه چې موږ د احادیثو څخه اخیسته کوو، د هغه ځای څخه چې موږ خدای پیژندنه د علم په ذریعه باندې کولای سو، د هغه ځای څخه چې موږ خپل حق او حقوق د تعلیم په وجه باندې پیژندلی سو، د پوهې په وجه باندې پیژندلی سو، نو د دې څخه چې کله د ټولنې نیمایي برخه اتادر نیمایي زیاته برخه، ځکه چې د افغانستان ډېر نارینه او قرباني ورکړه شهیدان سو په دا څو لسیزه جګړه کې، نو دقیقا تر نیمه اضافه د ټولنې برخه فلج ده، د فلجېدو سره مخ ده، هغوی د تعلیم څخه محروم پاتې شوي دي. دا یو ډېر ستر جفا ده.
مننه آغلی نیازی، تاسو دا یو لوی فاجعه وبلل چې د افغانستان نیمه نفوس حق نه لري چې شونځي ته ولاړ سي، او په یو څو کلونو کې د نننه به په افغانستان کې هیڅ انجلۍ یا ښځینه فارغینه موږ نه لرو چې په بیلابیلو برخو کې دوی لوړې زده کړې وکړي او د په هغو برخو کې زده کړو د خپل زده کړو په برخو کې کار پیل کړي یا ټولنې ته خدمت وکړي. ستاسو په نظر د دغه کار آیا جبرانی کېدای سي؟ څنګه جبرانیدلای سي دغه دوه درې کلونه چې د نجونو ځای سي؟
دقیقا جبران خو ډیر سخت کار دی، ډیر مشکل کار دی، ډیر ستونزمن کار دی، ځکه چې یو لړۍ چې کله مستقیم په حرکت کې وي هلته د چې فعالیت نورم سری کیږي ګړندې کیږي، او کله چې پریښول سي سست سي یا دغه لړۍ سره وش کیږي نو هلته د چې ارتباط قطع سو، او دغه که موږ ډېر عامیانه ساده مثال زه ووایم، دغه د اور سکروټ ته که وګورو چې کله یې پوکوو هغه حرارت تولیدوي، او کله یې پریږدو هغه ایره کیږي له منځه ځي. نو دغسې د انسان مغزه هم از القیاس. موږ په دغه دوه درې کاله کې تقریبا دغه دریم کال را شروع سو چې د زموږ نجونې د تعلیم څخه شاته پاتې سوي دي. دقیقا د دوی څخه هغه د سلسله هغه لړۍ شکېدلې ده د پوهې، دوی دې ته نه دي اماده چې نور مطالعه وکړي، ځکه چې ذهنا فکرا دوی اوس نارامه دي، اخیسته نه سي کولای، مطالعه نه کوي، ناامیده دي، ناهیلي دي، شوق نه ورته راځي د درس ویلو دپاره، د مطالعه کولو دپاره، که هر څومره یې موږ تشویقه وو، که هر څومره موږ دوی ته حوصله افزایي ورکوو، دوی ته دغه ورکوو چې تاسې باید خپل همت د لاسه ورنه کړئ، دا د یو څو وخت تکلیف ده، بلاخره حلیږي، بلاخره نړیوال به دې ته مجبور سي چې دوی به دې ته مجبوره کړي، ځکه چې موږ نړیوال حق لرو، پر نړیوالو باندې دا حق لرو چې نړیوال زموږ د حق دفاع لپاره زموږ سره همغږی سي، او ستاسې حقونه درته ورسي چې دا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، چې تاسې باید زده کړه وکړئ، کار وکړئ، په ټولنه کې فعالیت ولرئ، او ټولنه ستاسې څخه برخمنه وي، او تاسې مستفید سي خپل د حقونو څخه. نو دا په کل کې جبرانیدل ډیر مشکل کار دی، ډیر ستونزمن کار دی، خو خدای دې وکړي چې تر دې نور ونه غځیږي. کله چې یو کال سړی ناهیلی سي، بې حوصله سي، دوه کاله ناهیلی سي، بې حوصله سي، درېیم کال نو بیخي تر اختیار ووزي، نو خدای دې وکړي چې در دا درېیم کال نو تیر نه سي چې نسی چې بیخي هغه څه چې د دوی سره سته هغه یې لاهیر سي، نور د نور اخیستو دپاره بالکل آماده نه یې ذهنا دوی چې نور اخیسته وکړي. نو جبرانول یې ډېر سخت دی. دقیقا دا د دوی ډېر کوته فکري ده، او د دوی ډېر تور ذهنیت دی چې دوی خپره کړی ده. دا اوس ټول نړیوال ورته اریان پاتې دي، ټول افغانان ورته اریان پاتې دي، ټول اسلامي ملکونه ورته اریان پاتې دي چې دا څه رقم مسلمانې ده، چې ښځه د علم څخه لرې ساتي، او د مکتب دروازې بندې، د پوهنتونونو دروازې بندې، دا څه رقم فکر ده، دا څه رقم انسانان دي. یعنی ګر سره بیخي به بی ادبی مافي د وحشت لقب ورته ورکول کیږي. فی الحال دوی ته په دغه حالت کې شدي قرار لري، دا اوسنی نظام د افغانستان یادومه، یعنی دوی ګر سره د وحشت انتها درجې ته رسیدلی دي، چې جبرانول به ډیر سخت وي، خو انشاءالله چې ونه غځیږي تر دې.
مننه آغلی نیازی. اوریدون کول موږ سره د نور بس د خبرونی دوهمه میلمنه آغلی نظیفه احمد شاهی هم د تلیفون لاره وصل سوی د آغلی احمد شاهی تاسو ته هم شرغلاست وایم چې مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو د آغلی قمر نیازی خبري واوریدلې. دوی له شوتو څخه د هغوی دغه حق اخیستل چې ګواکې کار ته دینځي او مکتبونه د دوی پر مخ باندې تړلې وي او په هنتونونه دي تړلې وي. دوی دا یو فاجعه وبلل او دوی وویل چې دا اصلا یو ډول وحشت دی چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې ترسره کیږي. تاسو خبر یاست چې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره یو ځل بیا هم نجونې له دې حق څخه محرومې سوې چې تر شپږم ټولګي پورته په افغانستان کې دوی ښوونځیو ته ولاړې سي. تاسو دغه اقدام ته د طالبانو د حکومت په څه نظر ګوري؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او نیازی صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته. مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت ورکړ چې خپل غږ پورته کړو. خو په دې شرایطو کې متاسفانه له بده مرغه چې افغان میرمنو ته څوک د انسان په نظر نه ګوري اوس مهال. او د خدای نه شکرګزار یو چې نړیوال او خدای انسان چې پیدا کړي د انسان مقام هم ورته ټاکلی. د نیازی صاحب په ډیرو خبرو زه هم نو ما خو د اخري ټکي چې یادونه کړه د وحشي او د یو جاهل او د یو نادان لقب به دې ته ورکړ شي. ضرورت نشته چې موږ دې ته د وحشي لقب ورکو. د دې د کورونو نه د خبرو نه د دې د چلن نه ښکاری چې دې دې انسانان نه دي په دنیا کې ژوند نه کوي. نو د دې لهذا دې په خپل ځان د خپل لقب ورکوي. باور تاسو نه کیږي کله چې تحولات راغلل موږ تصمیم ونیو چې افغانستان اوس مور نه وي چیرته مزه قرار هم دلته کېني. دا سویلی سي کار کوي سي نو تاسو څه غواړي؟ تاسو د قلم په زور ځان یو ځای ته ورسوي. هیواد تاسو د پرمختګ لپاره تاسو غوندې ځوانانو ته ضرورت لري. ځوانان په دې معنی ده چې نرانې او ښځې نه وي. تر څو کوم ځای کې چې ښځه نه وي د هر یو موافق سړی تر شا د یو ښځې لاس وي. هغه ښځه د هغې مېرمنه وي یا مور وي یا خورې وي یو لور وي خو بس د یو مېرمن لاس وي. نو موږ په دې په هیله کېناستو. دا د دسمبر په 21مه تاریخ باندې پوهنتونونو د افغان نجونو په مخ باندې بند کړه. بیا امید ورکړل چې تر پسرلي پورې انشاءالله یو تصمیم به ونیسو. خو د هغه وخت نه تقریبا د درې میاشتې څلور میاشتې تیر شو. هغه وخت زه پوه شوم چې دوی هیڅ امکان نه لري چې پوهنتونونو ته نجونې اجازه ورکړي پوهنتون ته لاړ شي. ځکه چې همداسې د افغان نجونو په مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا وایي چې سکال خونی کې راتلونکي ان شاء الله به موږ تصمیم نیسو. نن او سبا نن او سبا زموږ افغانان یو متل دی وایي بزګ بزګ نه مر جو لغمان نه رسه. موږ به موږ نه څه موږ وخت به تیر نه څه موږ وخت وایي ته پاتې شه چې تر څو د طالبان و تصمیم ونیسي د افغان نجونو په مخ په مکتبونه به پانتون خلاص کړي چې موږ بلار څه درتل. دا نسل به تعلیم پاتې کیږي، نسل به سواد پاتې کیږي. که چیرې په یو کورنۍ کې یو مېرمن انا چې سواد اونل لري د هغه کور کې تاوتریخواله پیدا کیږي. چې ځکه چې خزه خپل مقام نه پیژني، سړي د سړي مقام نه پیژني، د کورنۍ د هدف او د کورنۍ تشکیل په مقصد نه پويږي. نو بیا د انسان او د حیوان ترمنځ څه فرق پاتې شو؟ دا هلم د چې انسان ته لوړ مقام ورکړي. نو د نیازی سه په خبرو د اخري نغټ کې چې ما واغسل هدف می چې ما غواشي سانو چې ځکه چې دوی د اسلام نه ناوړي ګټه پورته کوي. باور وکړه اکثریت کسان وایي چې اسلام داسې ده، اسلام نه نه څنګه چې اسلام ویلي هغه دوی د اسلام په مطابق رفتار نه کوي. ځکه چې د دوی هغه پخوانی هغه کینه او قدرت هغه تبعیض چې د دوی په رګونو کې ده هغه نه دي اصلاح شوي.
آغلی احمد شاهی، بله، خو طالبانو ویلي چې دغه د دوی امر تر تل د تل لپاره نه دی. دوی به تر یو امر ثانی پورې دغه ښوونځي بند ساتي.
سمه تر امر ثانی ښوونځي به بند پاتې سي. آیا د افغان نجونو ښوونځي ته د تاک د پانتون تاک آیا د دوی په سیاست کې کوم ستونزه شته چې دوی لاړ سي؟ کوم ضرر پکې شته؟ آیا د دوی نه پیسې اخلي؟ د مکمل د افغانستان د معلمینو معاش 80% یونیسف ورکوي. دوی د خپل بودیجې نه خو نه ورکوي. همدارنګه د هر د کابل پانتون د نور دولتي پانتون د هر پانځي هر مثلا د کابل پانتون د حقوق پانځي اتیا فیصد د استادانو معاش ایتالیا ورکول تر دې هر موسم ورکوي. نو د دې هدف زنه پویګم تر دې هر پوری باور ک د تقریبا 15 سال وخت کاله انقلاب په افغانستان کې شتوی چې راغلي بد مرغ بد حالات بد ورځ چې تیر د افغان په مېربانو ته په سړی تیر نه سو چلی خپل عايش کو خزه چمړ شوی بلا می ورپسې بل واده وباکو او بیچاره هغه کونډه خزه دیوزی یو لور پته ما کینه هغه سمر ته ورسول اوس په هغه هر حالت هم دوی نه پرېږدي. نو زه خپل دې تایرانم چې هاي افغان انجونې چې مکتب ته لاړ شي بندون ته لاړ شي د دې په سیاست کوم آیا کوم بد اغیز لري او کنه لري. زه وایم خو بد اغیز لا نورم دې ګټه ست بودیجه دې ته یو ان دې دې ته لیکي مثلا د کابل پنتون د هر یو پنځه لپاره جدا جدا کال په کال امتیازونه دې ته د دې سازانه ته براتلل د دې پنځه ته براتلل مثلا د ساختماني کارونه مرسته دې سره وکول. زه نه پوهیږم چې دې هدف اخر د دې هدف څه دی چې خلاصا دم روایم چې دوی د سوی چې د زمون د نارانو نه د افغان جنۍ د خزي تعلیم افته وسی یا خبري وکي علم اولري روشن فکروي او مونږ ورسته پاتیو د شرم د مقدمه و یا افغان زیر لکه د بخوانی غ جاهلیت دوره چې وې خزه و یا پکور یا بګور او ما غ شانتي دوره اوس په مونږ راوړي خو مونږ لبد امرخه چې اوس په مونږ راغلل خوایرانی په دې افسوس په دې ما چې ټولونځینې داسې بنې چې لکه زما غونډې به زما یې څومره کسان چې زه پیژنم په دې حالت هلې ځلې کوي چې د علم پلار روان سي یا مستری ترلاسه کی یا د ژبې درس وي یو چاره کوي ځانته. خو افسوس په هغه کسانو چې په ولایتو کې اوسېږي په وروسته پاتې کلو کې اوسېږي چې د تحصیل او د درس د علم زمينه حقوقي ته برابر نه وي نو اخر به دا خو نه بس جوړ سي.
مننه اغلی نیازی تاسو د اغلی احمد شاهی خبري واوریدل دوی یادونه وکړه چې د دوی په وینا د افغانستان د شونځیو او د یو شمیر معلمانو تر ډیره پوري د دوی په نظر بودیجه خارجيانو ملګرو ملتونو ورکوله او اوس په هم دغه کار کوي خو دوی ویل چې د طالبانو مصرف هم نه پر ورباندې راځي پر شونځیو باندې خو بیا هم دوی د نجونو مخه نیولې د شونځي تولاړي سیستاسو په نظر طالبان ولې دغه پریکړه وکړه چې نجونی باید شونځي ته ولاړ نه سي او د پوهنتون څخه ولې د نجونو مخه ونیول ستاسو په نظر؟
دا خود سیده چې دقیقا په مصارف هغه نه دی هغه وایي چې موږ خپل په زور راغلی حکومت کو موږ نه د چا مصرف په غاړه اخیسته نه د چا نفقه په غاړه اخیسته نه د چا د پاره حق حقوق په غاړه اخیسته د خپل په زور راغلی حکومت کو خپل په زور باندې تر څو چې حکومت کو طبعا دا خو دا فکر خود هغه سره اصلا نسته چې هغه باید څه وکړي او څه ونه کړي. خو خبره دلته ده چې دغه چې دوی ولی د انجونو مخه ونیول د تعلیم مخه ونیول د دې هغه اساسي هدف جوته ده چې کله د دوی سره د خبري اترې روانې وي د سولې خبري اترې هغه وخت کې د خارجيانو ډیر تاکید د شوزو پر حقوق باندې وو. نو موږ په پښتو کې استلال لرو نه ولول بیا د بده مافي ولول لیونی ته ول چې وشکه و چې دا کار ونه کې ول شوسو چې را پام دی کوي. نو دغلته چې دوی خارجيان دوی سره یعنی واضح وایم چې امریکا چې کله د دوی سره په خبرو اترو کې او د سولې په خبرو اترو کې او په دغه کې ډیر ټینګار د شوزو پر حقوق باندې کوله او د شوزو د کار کولو پر حق باندې کوله دا هغوی دې ته ورپام موشتل چې هو ولکه نړیوال په رسمیت ونه پیژني نو دا به ډیر ښه بدلي چې موږ ولرو چې پر دې باندې فشار راوړو. نو اوس یې هغه چم شروع کړی دی خپل د رسمیت د پیژنګلوي د پاره او خپل د وحشت دغه وحشت چې د دوی د نوم څخه خلک ولري او یو ډول دهشت پیل کې د دوی دغه وحشت د دې د پاره دغه طریقې څخه استفاده کړي ده. نو دغه نعمت څخه دوی استفاده دوی د فکر کوي چې موږ په دغه خوش ځای باندې ګوته کشیر دوی ته فشار ورکو خارجيان به مجبور سي موږ به وپیژنې په رسمیت او بل اخره بیا چې موږ هر څه غوښتل قانون موږ غوښتل هغه پاسولای سو هر څه کولای سو. نو دغه زما په اند هم دغه ټکی ده او ډیر دوستان هم را سره په دې نقطه کې هم نظر دی، شاید دا اوس هم هغه کسان چې اورز ما ژغ په دې باندې مطمئنه چې دقیقا د طالبانو هدف دغه شی ده چې طالبانو دې ته پام سوچ زه پر شزو باندې کله چې فشار راوړم نو نړیوال زما پیژنګلوي به ډیر ژر ومني. یعنی دا خپل یو سیاسي پالیسی ده چې دوی په لار اچولې ده او غواړي چې د دې لارې څخه دوی خپل رسمیت پیژنګلوي پر نړیوال باندې واچوي. او زمين کې په دې کې داسې بعضي تاریخ فکر هم خلک همسته باوجود دي چې دوی روشن فکر خلک لري، باوجود دي چې دوی خلک لري چې دغه ډیل اده اقل درکوي چې تر امر ساندي پورې ماتل یو موږ تصمیم نیسو د شزو د تعلیم په برخه کې، موږ د شزو د تعلیم خلاف نه یو. داسې کسان پکې کېسته، خو داسې کسان هم پکې کېسته چې اصلا کله چې بیا نړیوال وپېژندلو په رسمیت بیا خو نو زموږ خپل کور دی، زموږ خپل ښځې دي، زموږ خپل زندګي دی، موږ خپل کل اختیار یو. نارینه اوس ټول راسره همفکره سوي دي، هم نظره سوي دي، کم کم نور هم راسره همفکره کېږي. بالاخره دغه تیارو ته به ځو او دغسې به یې تطبیقوو پر خلکو باندې. دغه فکر هم د دوی سره سته. او زمين کې یو بل فکر هغه د مرد سالاري فکر چې دوی غواړي چې همیشه ښځه محکومي او دوی باداران اوسیږي، دوی هغه کسان اوسیږي چې دوی عموما د قرآن څخه خپل په ګټه باندې استفاده کړې ده. هغه ځای کې چې دوی ګټې دي هغه تطبیقي، هغه ځای کې چې دوی تاوان ده هغه څخه بې خبري اختیاري. داسې یو ډول برنامه هم دوی لري په زمین کې چې هغه خپل مرد سالاري ثابت ته پاتې سي پر ښځو باندې، او چې دوی غواړي چې حکم فرما اوسیږي او ښځه دغه ستر لاس لاندې او همیشه په څیر د دوی د مزدور یعنی صفت ورته ورکوي یا د غلام صفت ورته ورکوي. هغسې غلام یې القبه ګوشي ورته نو چې دی هر څه هدایت وکړي هغه هغسې عمل وکړي. دغسې فکرونه هم په دوی کې شته. همدا اوس په دغه شرایط کې په دغه حالاتو کې دونه نړۍ ولیدله، دغونه تعلیمونه وکړل، دغونه د خدای او د رسول د لارې څخه ځان خبر کړي، په سنت ځان خبر کړي، مګر بیا هم دغه فکرونه ورسره سته. دغه مغزه هم اوس هم دوی لري اکثره. نو فلهذا طبعا چې سیاسي معاملې سي چې دوی د نړیوال دغه فشارونه اوس ویني چې اوس هم دغه نړیوال فشار په موږ باندې واچول، او دغه د چیرې چې یو کس کولای سي زحمت وباسي په نیک نامه باندې، نیک نامه د لپاره تکلیفونه باسي تر څو خلک یې وپیژني، یو څوک بیا په ډیر لږ وخت کې په بد نامه باندې په نړیوال باندې ځان پیژني، دوی ته دغه شاید د افتخار خبره یې چې زه په دغه نامه خوم خلک وپیژندلو چې یو په دغه ټولنه کې موږ هم یو، په دغه دنیا کې موږ هم یو. نو مختلف افکار دوی لري، مختلف اقوام دي، مختلف فکرونه لري، مختلف ډلې ټپلې دي. ان شاء الله چې پایدار نه پاتې کیږي او ډیر ژر به زموږ خوندې خپل حقونو ته ورسیږي او ډیر ژر به د دوی دغه نظام سرنګون سي، ځکه چې دوی هغه څه چې د دوی شعار او هغه څه چې د دوی خپل موخه نړیوال ته معرفي کوله چې موږ د خارجیانو څخه پکر نه غواړو، موږ خپل ځان خود کفا کوو، دا اوس هم د خارجیانو څخه پکر اخلي، د ماغه په پکر باندې دا اوس حکومت کوي، د ماغه په پیسو باندې دا اوس دي چې هلته پر نظام باندې دي، دغه خارجیانو پر پیسو باندې دي. هغه څه چې دوی ویل او هغه څه چې دوی کوي دا دواړه ډیر منفرد دي. نو ان شاء الله ډیر ژر به دا ټغر سره ټول سي د خدای په زور.
مننه آغلی احمد شاهی، تاسو ته آغلی نیازی خبری واوریدلی. دوی د خپلو خبرو په جریان کې ویل چې طالبان د نړیوالو سره د ښځو پر زده کړو باندې یو ډول چنی وهي او غواړي چې د ښځو حقونه د خپل ځان په خاطر باندې استعمال کړي په یو ډول، او تر خپل ځان ته امتیاز او د پرسمیت پیژندنه ترلاسه کړي. خو طالبان ویل دي چې دوی دا هر اقدام د اسلام د قوانینو لمخې پورتکوي او دوی به دا ستونزې د اسلام لمخې حل کړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې د اغلی نیازی خبره چې دوی طالبان د ښځو پر زده کړو باندې او د دوی د حقونو پر سر باندې له خلکو څخه امتیاز اخلي؟
نیازی صاحب خبر پر جای ده ځکه چې دوی د افغان نجونو د زده کړې د حقوق نویل ګټې د سیاست په لاره استفاده کوي. خو موږ باید دلته پام وکړو. آیا دا فکر چې موږ ستاسو لرو، آیا دا خارجیان نه لري، امریکا نه لري؟ سازمان ملت دا فکر نه دی چې ورته ووایي ته د خپل ملت لپاره داسې چې د هغې د ژوند تبه کولو په لور روان یې هغه درس او تعلیم ته نه پرېږدي. نو چې سبا د درس تعلیم زده کړي او پیشرفته شي نو زما بس په درد خوري. نو دوی داسې ناوله ګټه د نجونو د حقوق او د تعلیم نه پورته کوي. خو زه تر جایه پورې وایم چې دا بې ځایه ده، ځکه چې که چیرې اوس وایي ته چې د خپل هېواد په غم کې نه یې نو زه له تا نه څه پروا لرم. په دې 20 کالو د جمهوریت دوره موږ په نظر کې ورځو، دا زموږ مرکز، موږ خاصي د کابل یو. نو موږ دا ونه وایي په دې 20 کالو کې افغانستان کې سوله او د سولې څه نو دا مرکز ور چې په دې حالاتو خدای خبر په ولایتو په کلیو باندې په خلکو څه تېر شو. د افغانستان نوم چې څوک اخلي باید مکمل د چار چوکاټ ټول باید وخت دی. هغه په سرحد باندې پروت خلک هم دي، هغه هم افغاني حسابيږي. باید یوازې د ټولو فوکس په مرکز باندې نه وي، باید په کلیو باندې په ولایتو باندې هم وي. نو دا اخر د دې په طریقه نه شي کولای چې مختلف شي د دوی سیاست، ځکه چې د یو خبري نو په کوم تلویزیون کې چې د روسي سفیر د هغه نه پوښتنه وکړه د ملا برادر نه، آی وایستا لوغه وایي پانتون ته نه ځي، د دوهې پانتون ته وایي ځي په حجاب ځي او په ستر ځي. آیا زموږ مکتبونه به حجاب وو؟ زموږ مدیر وو، پروفیسر وو، سرمعلمه وه، معاونه وه، د افغانستان په مکتبونو مکمل معلمین وو، تر هر خدمه وو او چبلاسي پورې ټولې مکمل ښځینه وو. آیا په دې د افغانستان په مکتبونو کې کومه بې حجابي وه؟ نران دوی ته درس ورکول، مکمل تور زنانه ته زنانه درس ورکول، نارینه ته نارینه درس ورکول، هلکانو ته. نو په دې کې کومه ستونزه وه؟ نه وه. نو دوی هم داسې کوشش کوي، دې خوا خوا کوشش چې ورته زموږ د غم نه نړیوال زموږ په غم اخته دي، کوشش کوي چې موږ پرمختګ ونه نړیوال خپل ګټې لپاره کار کوي. دا 20 کلنه جمهوریت دوره چې امریکا دلته چې راغله د دې یو پروژه وه. دا اوسنۍ دوره د امارت هم د امریکا پروژه ده. موږ د امریکا د لاسه تباه شوي یو، موږ په خپل خوبت باندې نه پوهیږو، په خپل دوست او دښمن توپیر موږ نه وباسو. خپل وطن نه د خپلو لاندې کوو، یو خارجي ته موږ اهمیت ورکوو، خپل غریب وطن ته د خپلو لاندې کوو، خارجیانو ته اهمیت. دا باید دا کار ونه شي. هر څوک خپل د هیواد اغولس باید وپیژني. که چیرې 20 کاله د جمهوري دوره وه، همداسې زموږ د افغانستان معادن استخراج کېدل او په قاچاقي ډول امریکا ته تلل. آیا د دې نه څوک معلومات لري؟ باور وکړه چې د امارت نه 4 میاشتې مخکې مکمل دوسیه لاړل لاهې محکمې ته. په دې کې زموږ استاد هم ورسره نصرالله ستانګزی باور وکړ، وایي داسې قضیې چې هلته راغلو زه بیخي ورته حیران پاسوم چې امریکا داسې ناوړي کارونه په افغانستان کړی. موږ باید دا کارونه هم په نظر کې ونیسو. یو خلارنس اوس طالبان هم وایي هر کس نان داد فرمان داد، هر څو چې اوس پیسې ورکوي هغه فرمان هم ورته ورکوي. امریکا چې د پونۍ کې 30 میلیون ډالر امارت ته لیږي نو فرمان هم ورته ورکوي. داسې وکړه په داسې طریقه مخته لاړ شه، زه به درته په جلسه کې د خلکو په نړیوال په مخ کې زه به تاسو ته دا خبرې کوم. نو اوس دا د افغانستان زموږ د لباک نه وتلی د نیازي صاحب په خبر چې طالبان وایي موږ په خپل زور په ټوپک باندې افغانستان واغسته. نو څوک وایي د چا پلار م نه سي اخلي؟ دونه مهمات تیاری سرباز چې په افغانستان کې سته، د افغانستان کې وو، طالبان دا ډګر نه درلود. خو دا افغانستان ورته تسلیم کړ. افغانستان یو داسې هېواد دی چې نیوایسته خو حکومت پکې کوي نه سي، حکومت کول پکې تخنیک پکار ده، تخنیک چل هنر باید وطن دوستي چل هنر باید ورته ایزدوي چې دا حکومت مخته ویسي. تا د امارت ته اشرف غني حکومت پریښودو، راسته دا د اوس افغانستان واخله په دې شلکه تو جنگې دي، اوس څه کوي؟ اوس باید تو مخکې نه باید تاسو سره یو پلان بیخي غافلګیر شوی ده.
مننه آغلی احمد شاهي، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نیازی، ستاس پام د بخښنې نړیوال سازمان هغه کمپاین تر اړوم چې د افغان شوزو په خاطر باندې پیل کړی دی. دوی ویلي چې د افغان شوزو پننګ باندې باید ژغ پورته کړي. تر دغه عنوان لاندې دوی کمپاین پیل کړی دی او نړیوالې ټولنې څخه غوښتل دي چې په افغانستان کې د نجونو او د شوزو د حقونو ملاتړ وکړي. ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه څه نتیجه درلودلای سي د افغان شوزو لپاره؟ په دې حقیقت ته په کتو چې تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې هیڅ فشار نتیجه نه دور کړي پر طالبانو،
دقیقا نتیجه ورکړي نه هیلی به نه پاتې کیږو، هیڅ امکان نه لري چې نتیجه ورنکي. که د ملګري ملتونو د معاونه صاحب تګ افغانستان ته هم بې پایله نه و، که بیخی دسی نادیده اینه نیسو، یعنی دسی نده چی لاستر آورانه درلو دلا خو نادیده ایم نسو نیوالای. که اوز فیلن داغ میدیایی کمپاین ده، دا هم به پایلی بنه انشالله. او که ده اروپا ده اتحادی استازی ورغلی افغانستان ده طالبان سره خبری وکرلی ده شوزو ده حقونو ده کار کولو ده درس و ده تعلیم و ده کار و ده هر چپا اقلی چی باسونه ور سره درلو ده، ناسی ور سره درلو ده لی دا ټول بلاخره نتیجه ورکوي. او دغه یو ډول لغه استلام لرو وای د وړو پز ورته جوړول، دغه طالبان خپل هم دغه حالت وسره سربېره کړی ده. دغه چې ما چې سه بویل چې دا ټول د امریکا پروژه ده، امریکا خپل ورسره هم دغه خطر په اول سر کې دا آپشنونه په لاس ورته ورکړه چې شوزو ته حقونه ورکو، شوزو ته د تعلیم حق ورکو، د کار حق ورکو، د شوزو د حقونو سره ظلم ونه کې، دا ټول شیان ته ورپام ورواړول. او نن هم ورته وایي چې داسې غوښتنې ته وکړه او داسې غوښتنې به موږ وکړو، داسې فشارونه به موږ راوړو، بالاخره به د وړو پزه به درته جوړ کړو. خو دا دقیقا دغه اوسنی سیاست داسې یو ډول مبهم سیاست ده چې هېڅ څوک عنق ته نه سي رالوېدلی، هغه منځ ته نه سي رالوېدلی. خو بیا هم تر هغه ځایه پورې چې موږ تحلیل لرو، درک لرو، دا یو ډول هغه د پردې شاته چې هر څه کېږي کېږي، خو د صحنې و مخ ته نړیوال بیا بالاخره دې ته طالبان مجبوره کوي چې دا دونه فشارونه ولی نتیجه نه ورکوي. دغه نړیوال خپل ابر قدرت ته لاس ورپورته کوي، ګوته ورته نیسي چې خاینو ته څه کولای سي، ته څنګه خی ابر قدرت یې چې هیڅ هم نسې کولای، زموږ دغه دونه فشارونه ولی هیڅ نتیجه نه ورکوي، ته مجبوره یې چې ته اوس میدان ته راسې. چې د هر یوې خپل د مفاد دپاره کوم کارونه چې دوی په افغانستان کې کوم فواید لري ابر قدرتونه، که امریکا ده، که روسیه ده، که چین ده، که اوس چین هم په دې قطار کې ځان شامل کړی، خو دوی هر اهداف چې لري بالاخره دوی خپل اهداف ته هم لاسرسی پیدا کوي، او څه نا څه به هم افغانستان ته د افغان میرمنو دپاره یو څه وکړي. ځکه چې که دوی د افغان میرمنو دپاره د دغه طریقې څخه مخته ولاړ سي، دوی خپل اهداف ته نسي رسېدلی. دوی خپل د اهدافو د رسیدلو لپاره مجبور او مکلفه دي چې بعضی لارې غوره کړي، لکه دغه اوس چې دغه کمپاین په لاره اچولې ده. او زه مطمئن یم، انشاءالله امیدواره یم چې دا به نتیجه ورکړي.
مننه آغلی احمد شاهی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د افغان شوزو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو پر وړاندې د خپل حق غوښتنه افغان شوزو کوي او دوی ستایي، او دې ته هم ویلي چې افغان شوزو د طالبانو پر وړاندې د درېدو لپاره همکاري ته اړتیا لري او نړیوال باید د دوی سره ودرېږي. ستاسو په نظر نړیوال د افغان شوزو سره څه ډول درېدلای سي، د دوی سره څنګه مرسته کولای سي؟
که چېرته افغان میرمنو سره تر دې د اندامه پورې یو هیواد به درېدل، نو تر دې حده به نه رسېدل. طالبان چې پوهنتونونه هم د افغان نجون په مخ به تلل. ښه بل دا چې چیرې دوی په په هر طریقه کوي سي د انلاین په طریقه هم کوي سي او کوي سي د ذکر زمينه هم ورته مساعده کړی په چیرې تاسو د افغان جوړي درس نه پریز مونږ ورته د تعلیم زمينه ورته برابر او حق مېرمن چې معلمین چې مخکنی کوي سي هغه ته د اقتصادي مرسته ورسلو کی چې وسم هم کوي یونیسف ته او کوم مشورې هغه ورته لیږي نو په بدو طریقه کوي چې افغانوندو سره مرسته وکي یو خود ذکر په طریقه دوم د مالی بودیجې له طریقه کوي سي خدا بیا عموم افغان جون لپاره نوي په دې طریقه کوي چې مثلا د انلاین ذکر ورته مختوي سي او تر هدف په هرات کې هم زه خبرم چې سروشوي او په کابل کې هم یو دوه نه هاته سروشوي چې انلاین ذکر ورکوي خو صرف د جذب او د نوملیکن لپاره انلاین ټول کارونه مختوري خو زه تر دې حد دا فکر کوم چې ان شاء الله دا د دوی دا کارونه نتیجه ورکوي بیا اخر نه اخر په دې طریقه کېږي چې طالبان خپل د تصمیم چې نیولې و چې در امر ثانی پورې ان شاء الله د افغان نجونو په مخ باندې د زده کړې زمينه و کوم د پانتون او د مکتب دروازې به خلاص شي خو ځکه چې هغه کوشش کوي چې دوی د افغان نجونو زده کړې او د حق کار د دوی نه غوښته د سیاسي کورونو د خاطره چې باید یو نړیوال مجبور شي موږ په رسمي ډول او په نړیوال د هر څه تیز مکمل افغانستان د تیز د خپل ځان د حفاظت لپاره افغانستان کوي چې تباکي هغه هیڅ کړنه غواړي چې طالبان په رسمي ډول او پیژني بل اخر په اخر کې د اخداغي خپل جان په خطر کې وي نو د زکړې له طریقې نه بهترین لاره ده کوي چې د افغان دنجونو هغه پورته کی دا غنه بغیر امکان نه لري په چیرې هرنګ فشار راوړي نو په مقابل کې لوري به طالبان ورته موږ په رسمیت او پیژنې موږ د افغان دنجونو په مخه پانتون او خونځې خلاص کوو
مننه اغلی نیازی رینا امیری په دغه مرکه کې لسینن سره دا هم ویلی دی چې افغان شته د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیه ګوري هغه ویني خو دی ویلی دی چې هغه څه چې افغان شته غواړي دا دی چې نړۍ باید د افغان شته رهبری په رسمیت وپیژني او د دوی سره مرسته وکړي آیا تاسو فکر کوئ چې افغان شته هم دا غوښتنه لري کوم نور څه غوښتنه هم لري افغان شته لنړیوالو څخه
د نړیوال څخه د افغان مرمنو غوښتنې چې دا اوس د تعلیم حق دی د کار حق دی چې هم خدای دا حق ورکړی هم شریعت دا حق ورکړی دی هم په ټولنه کې دا حق لري هم ټول نړیوال قوانین دا حق ورته ورکړی خو متاسفانه چې طالب صاحب او طالب نظام د حق ځینې اخیستی دی دغه غوښتنې د نړیوال څخه لري رهبران موږ څه کوو رهبر به موږ ته څه وکړي دا اوس زه یې رهبر زه به ولاړ سم د اروپا اتحادیې ته یو غوښتنلیک به ورته وړاندې کړم چې په افغانستان کې په دغه ځای کې پوهنتون دی په دغه ځای کې یو خصوصي پوهنتون دی هغوی کولی سي چې آنلاین درې سوه څلور سوه نجونو ته په کورونو کې درس ورکړي تاسې مالی مرسته ورسره وکړي دوی به دا کومک هم راسره وکړي دا مالی مرسته پروتوکول به هم راسره امضا کړي خو هلته به دغه په دغه ټولنه کې په د افغانستان کې په دغه منطقه کې په دغه ښار کې په دغه ولایت کې چې زه دغه پلان تطبیقوم آیا زه دغه د دغه تطبیقولو طاقت لرم قوت لرم زه په ځان باوري یم زه په دې پوهېږم چې زه دغه دغه پلان تطبیقوم خو سبا په ما باندې طالب خبر سي ما پریږدي د زما پانتون کر سره بندي زما ګرد سرمایه او ګرد څه چې کریال می دی څه چې می وصول دی ګرد بلار د صفر زره ضرب سو ګرد شیم راته بندي خو په دې نه دغه هغه انسان دی چې د پانتون دروازه پرنجون باندې بند کړل زما د پانتون دروازه د ټول مسلین پر مخ نسی بندا ولای هر څه کولای سي اته ما بندي کولای سي اته ما وجلای سي اته ما زما فامیل ته تکلیف رسولای سي نو چالتہ پس حق تطبیق نسی زخپل در رهبر څه کوم چې داسما رهبر ماته پروژه واخی نړیوالې او پیژنې نړیوال حمایت تر لاسه کی داسما رهبر شزه او زدلت توان مندی د دی ونه لرم چې زما په ټولنه کې دغه زما د رهبر دغه برنامه تطبیق سی مهم دا نه ده چې زموږ رهبریت نړیوال او پیژنې چې زموږ مشرانې څوک دي زموږ رهبرانې څوک دي
مهم دغه ده چې نړیوال دا اوس که د افغان میرمنو ژغ اوړي چې دغسې کمپاینونه په لاره چې دغسې فشارونه پر طالبانو باندې راوړي، بل خصوص پر ابر قدرت باندې پر امریکا باندې باید نړیوال فشار راوړي چې دا هر څه تا کړي دي په افغانستان کې. د اول ورځ څخه د افغانستان په افغانستان کې چې تا کوم پروژه د تطبیقولو دپاره وړې وه، پر ټولو پروژو پر ټول پروژه چې دې هر څه کار وکړه، که دې کامیابي وه که دې ناکامي وه، که دې لاسته راوړنې دي که دې نه دي لاسته راوړنې، کدغونه دغه ملت قربانی ورکړله، سربیره تر دې ټولو دغه قربانی د ژوندۍ انسانانو ولې ورکې؟ امر خو دې مړه کړله، دغه ژوندۍ انسانان ولې دغه قربانی ورکې؟ د افغان میرمنو غوښتنه دغه ده چې زموږ حقونه واخیستل سي، د نظام څخه، د نړیوال څخه، نړیوال زموږ د حقونو حمایت وکړي. دا چې زموږ په راس کې څوک قرار لري یا څنګه قرار لري هغه مهم نه ده، یا زموږ مشر څوک ده یا زموږ رهبر څوک دی دا مهم نه ده. نړیوال پر نړیوال باندې موږ ټول افغانان غواړو چې وپېژنو، ټول افغاني مېرمنې چې محرومې دي، مظلومې دي، دا اوس مجبورې دي، بیچاره دي، هغه باید نړیوال وپېژني، نه یوازې زما رهبر، نه یوازې زما مشره چې هغه سپورټ سي او هغه بیا مغه تېر تاریخ تکرار سي، خپل یو څلور دوستان په افغانستان کې لري هغه مایا کې او نور ټول دی خاورې سي او ټول دی بلاور پسې چې په نور ولایاتو کې څه روان دي او څه نه دي روان، لکه تېر نظام کې چې دغسې پروژې او دغسې کیسې وې، دغه زموږ مشران رهبران ښځې وې چې نړیوالو په رسمیت باندې پېژندل او دوی دلته راتلله د پروژې یې اخیستله او راتلله په خپل په ولایاتو کې یې تطبیقوله. بدبخت هلمند چې په جنګ کې سوځېدلی و، کړېدلی و، د هر شي څخه محروم و چې رهبره ښځه یې نه درلودله چې خارج ته ولاړ سي او د خارجیانو سره په خارجیانو باندې ځان وپېژني او پروژې واخلي. موږ افغان مېرمنې اصلا د اوسنۍ حالاتو کې د نړیوالو څخه خپل پېژندګلوي غواړو چې موږ د انسان یا د بشر په صفت وپیژني او زموږ حقونو ته درناوی وکړي او زموږ د حقونو د درناوی په تناسب باندې پر ابر قدرت باندې فشار راوړي، پر ابر قدرت پر طالب باندې فشار راوړي تر څو چې موږ خپل د حقونو څخه مستفید شو.
مننه آغلی نیازی. آغلی احمد شاهی، تاسو مخکې هم د آنلاین زده کړو یادونه وکړه. آغلی نیازی ویل چې په افغانستان کې شاید آنلاین زده کړو برخه هغومره بریالۍ نه وي ځکه چې دوی د نورو ستونزو یادونه وکړه چې شاوخوا ښځې ورسره مخامخ کېدلی سي، او په زمن کې دوی ویل چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدلی ځکه چې حضوري زده کړې باید وي چې یو د یو هیواد د نیمه نفوس باید ولاړ سي او خپل حق ترلاسه کړي د زده کړو او د ښوونځي ته د تګ. ستاسو په نظر هغه کوم فشارونه دي چې تاسو فکر کوئ چې که نړیوال یې پر طالبانو باندې راولي طالبان به ودغه ته غاړه کښېږدي چې افغان نجونې و ښوونځي ته پرېږدي تر شپږم ټولګي پورته؟
ما د خبرو په ترڅ کې هم وایي چې آنلاین زده کړې اوس هم روان دي، هغه صرف د پانتونونو چې ماستري او لسانس او یوازې د شپږم صرف نه پورته تر دولسم پورې په هرات کې شروع شوی چې هغه هم د آنلاین په طریقه چې کوم نهادي نشته چې لکه د پانتون په حیث په شکل چې یو مکان ولري. نو ما په انسان کې هم ویل خو سمه ده کوم کسان په انټرنیټ کې کوي سي چې لاسرسي ولري، افسوس په هغه کسان چې په ولایاتو په کلیو پانډو کې پراته دي د څه نه خبر نه دي هغوی ته به څنګه سي. د فشار په خبره تاسو وکړل کې هغه کومه کلنه یا طریقه ده چې باید په دې باندې فشار راوړي؟ په سازمان ملل کې پنځه هیواد دي چې د ویتو حق لري، یو امریکا ده، روسیه ده، چین ده، انګلستان او هالند. نو که چیرې په هر تصمیم کې دا پنځه هیوادونه چې مثبت رایه ورنه کړي هغه تصمیم به منفي وي، هغه د تصمیم مخته نه ځي. نو دا پنځه هیواد که چیرې مثبت رایه ورکړل چې یو قسم ورنه کړي، یو هیواد ورنه کړي، نو هغه تصمیم به بې نتیجه پاتې کیږي. که چیرې دا درې هیواد روسیه، چین، انګلستان او هالند دا سلور هیوادونه چې په جلسه کې کینی په امریکا باندې فشار نه په طالبانو په امریکا فشار راوړي په هغه طریقه کوي سي چې د نیازی په خبرو باندې چې په امریکا فشار راوړي چې د شل کار پروژه تاسو حکومت تاسو په پریو کو نظامیان تاسو مکمل تجهیزات تاسو نو دا هم تاسو د شل کارن نتیجه ونن چې طالبان پکې راغلي او تاسو هم د افغانستان طالبانو ته تسلیم کړل طالبان په خپل زور د تور جهان ته د دین خبر دي چې طالبان ته شفاني حکومت تسلیم ورک نو په دې شکل نو څه نه لري دا طریقه ده چې باید هیوادونه باید امریکا باندې فشار وکړي
مننه ډیره موږ د ازادي رادیو لاري دغه معلومات نسو تاییدولای چې اشرف غنی چې په خوانی ولسمشر دی هغه دی او طالبانو ته د افغانستان واکس پارلیوي د اغلی نیازی ستاس خبابل پشتنه وکم کتاسی پا دی برخه که یو چو خبری وکی چه افغان جونی اوس محال باید چه وکری ده خپلی روحیه نبایللو پا برخه که او ده هیلی ساتلو پا برخه که دوی باید چه وکی
زما خو په لومړی سر کې د فامیلانو څخه دا غوښتنه ده یعنی والدینو څخه مور او پلار څخه مې دا غوښتنه ده چې خپل د لورګانو د سرنوشت سره لوبې مه کوئ او په دې فکر کې مه پاتې کېږئ چې دا د امریکا پروژه ده خدای څو کاله به ووځه غزېږي او دا نظام دغسې راغلی دی او خدای پر موږ راویستی دی او دا موږ دغسې بدبخت خلک یو دغسې یو د لور د ژوند د برخلیک د ټاکلو دپاره تصمیم ونیسئ یا یې واده کوي یا یې نامزاد کوي یا داسې تصامیم ونیسئ په لحاظ د خدای یو ځلې د هغوی فکرونه پرېږدئ چې آرام سي هغوی مطالعې ته وهڅوي تر څو مطالعه وکړي تر هغوی کومک کوي د هغوی دپاره سپورټ سي حمایتګر سي ښه والدین هغه دي چې خپل اولادونه ته همیشه سپورټ ورکړي همیشه ملاتړ یې وکړي همیشه پشتیبانه یې واوسیږي او د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده کوم چې د مکاتبو څخه او د پوهنتونونو څخه محروم پاتې دي ځوانې نجونې البته زموږ خوندې د دوی څخه مې غوښتنه دا ده چې هیڅکله ناهیلي کېږئ مه نا امیدي کفر دی موږ امیدواره یو چې بالاخره هره شپه پسې سهار سته رڼا راتلونکی دی او تاسې په دغسې حالاتو کې یو خو خپل هوش حواس د لاسته مه ورکوئ خپل ځان باندې کنټرول راوړئ مطالعه څخه ځان مه لرې کوئ که انټرنیټ له لاسرسۍ لري په فیسبوک کې چې کوم معلومات وینئ هغه شیر کوي مطالعه یې کوي که په نورو برخو کې میډیایي برخو کې کوم څه شی وینئ یو تر بله سره شیر یې کوي خوندې خپل منځو کې ګروپونه جوړ کړئ یو استاد ځان سره په ګروپ کې شیر کوي کوم معلومات ته چې ضرورت لرئ د هغه استاد څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسې په اند ستاسې په فکر ستاسې هم فکره استاد و تاسې ورباندې باوري یاستئ موږ شکر دی الحمدلله ماسټران لرو پی ایچ ډي لرو ډاکټرا لرو داسې ډېر تعلیم یافته او تحصیل کرده استادان لرو خصوصي واتس اپ ګروپونه دا غوي سره جوړ کړئ دا غوي څخه معلومات واخی تر څو چې غوي توضیح درکې معلومات درته درکې یعنی دغه لړۍ مخ ختموي یعنی دغه سکروټ پوکي چې حرارت تولید کی می پرېږدي چې ایراسي د خوند څخه په کول کې به دا غوښتنه ده او د هغه خوند څخه چې د کار څخه محروم پاتې سوی دي او فعلاً د اقتصادي سخت ستونزو سره مخ دي دا غوی درک هم په کول کې نړیوال هم لري هم دا اوس نړیوال سره هم دا فکر ستاسو ځکه چې د خپل لوړ خپل یو فاجعه ده په کول کې او بدبختی ته مو چې مخه سوی دا اوس باید موږ ورته ځان تسلیم نکو ځان ورته وانه چو مبارزه وکو مجادله وکو چې خپل تر وسه پورې هغه څه چې زموږ په لاسرسۍ کې دی هغه څه لاسي صنایع چې موږ لرو هغه په کار واچو کوچني کوچني تجارتونه په لار واچو او په کورونو کې نجونو ته درس ورکو خصوصي یعنی که د رسمي ځای دوی نه پرېږدي په خصوصي ډول باندې یو څلور پنځه نجونو ته درس ورکو او هغوی به یو څه فیس راته راکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښي تر څو موږ هم تقویه سو هغوی هم د علم څخه پاتې رانیسي او یعنی دغه لړۍ ځینې قطع نه سي
زمین کې امیدوار اوسېږو او خپل پر نورو خوندوړونو باندې باور ولرو، باوري اوسېږو چې هغه زموږ د حقونو لپاره کوم ژغ چې وچتوي، دا اوس چې په میډیا کې ژغ پورته کوي، دا اوس چې په علني ډول باندې فریاد پورته کوي، د مشکلاتو سره مخ کیږي، په هغوی باندې هم باوري اوسېږو چې حتما د هغوی زحمات، د هغوی ژغ او جوغ، د هغوی دغه هلې ځلې رنګ راوړي او بالاخره زموږ ژغ تر نړیوال پورې رسیږي او بالاخره نړیوال دې ته مجبوره کیږي چې یو جدي تصمیم ونیسي د افغان نجونو د برخلیک لپاره. او تر ټولو مهمه یې دغه ده چې ناهیلي نسئ، ډېر امیدواره اوسېږئ، په امید باندې دنیا قائم و دائم دی. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی، وایي که خبر وي چې سبا قیامت دی نن نیالګی کښېنوه. نو د دغه حدیث څخه دغه جوته ده چې که تاسې په دې ښه باوري هم یاستئ چې د طالب نظام له منځه نه ځي، دا د امریکا پروژه ده، 15 کاله باید دلته دوی خپل حکومت وکړي، مګر بیا هم تاسې خپل هلې ځلې جاري وساتئ، تاسې امیدواره اوسېږئ چې کېدای شي چې سبا دا نظام کې تغیر راسي، کیدای شي دا نظام په خلکو کې تغیر راسي، کیدای شي دا خلکو په ذهنیتونو کې تغیر راسي، کیدای شي چې نړیوال پر دې باندې فشار راوړي او بالاخره زموږ په حق کې یو جدي تصمیم ونیول سي. یعنی د هر شي امید ولري، امیدواره اوسېږي انشاءالله رحمان خپل حق ته به ورسېږي او د دې حق څخه چې خدای درکړی ده محروم به پاتې نه سي.
ډیره مننه غلی نیازی. اوریدونکو ته نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. د خپل دواړو میلمنو اغلی نظیفه احمد شاهی او د اغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.